السلام علیکم، ساعت لس بجی شوی دازاری راڈیو یو بلی خپرونی تمو زه اسمت ساروان هر کلی کم په دی خپرونه که هم اوری چه افغان چارواکو د کندوز د بی سرحد داکترانو د روختون د بمباری په اړه څرګندونې کړي دي. د دې او ځینو نورو راپورونو او مرکو تر څنګ دوه اونیز پروګرامونه لرو، مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې. تر هر څه وړاندې مو د افغانستان او نړۍ له وروستي حاله سید کمال شاه عارف خبروي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې د افغانستان ځانګړي کماندو ځواکونه وایي چې تېره شپه د ترسره سو عملیات پر مهال د کندوز بالاحصار د ملي امنیت ریاست او د دې ښار ځینې نورې برخې د وسلوال طالبانو څخه نیولې دي. د بغلان سیمه ییز چارواکي وایي چې د تلابرفک ولسوالۍ بیرته د طالبانو څخه نیولې ده. او د عراق د پلازمینې بغداد په شامیشتو سیمو کې پرون په بمي چاودنو کې څلېرویشت کسان وروسته له هغه وژل شول چې ځانمرګو بریدګرو هڅه وکړه یو پوسته ونیسي. د خبرونو تفصیل: د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شنبه په ورځ د افغانستان په کندوز کې پر یوه روغتون د هوایي بمباری په نتیجه کې د لسو تنو د وژل کېدو په خاطر ژوره خواشني څرګنده کړه او ژمنه یې وکړه چې د دې پېښې په اړه به څېړنه وکړي. اوباما په یوې اعلامیه کې چې سپینې ماڼۍ خپره کړې ویلي، د امریکا د خلکو له لورې له هغو طبي کارکوونکو او نورو ملکیانو سره ژوره خواخوږي څرګندوي چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکترانو د روغتون په غمجنه پېښه کې وژل سوي دي. ولسمشر اوباما همداراز ویلي چې د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د دې پېښې پاره چې د شنبې په سهار وسوه پوره تحقیقات پیل کړي او د دې تراژیدي په اړه تر دقیق قضاوت مخکې به د څېړنې نتیجو ته صبر وکړي. د افغانستان ځانګړي کماندو ځواکونه وایي چې تېره شپه یې د ترسره سو عملیات پر مهال د کندوز ولایت بالاحصار د ملي امنیت ریاست او د دې ښار ځینې نورې برخې د وسلوال طالبانو څخه نیولې دي. په کندوز کې د کماندو ځواکونو د لومړي لیوا ویان جاوید احمد سلیم ازادي راډیو ته وویل چې د دې عملیاتو پر مهال افغان کماندو ځواکونو ته تلفات نه دي رسېدلي. ښاغلي سلیم زیاته کړه چې دا مهال د ولایت مقام امنیه قمنداني محبس او ګڼې نورې سیمې د وسلوال طالبانو څخه پاکې سوي او افغان ځواکونه هلته ځای پر ځای سوي دي. په کندوز کې د تېرې یوې اونۍ را په دې خوا د افغان ځواکونو او وسلوال طالبان تر منځ جګړه روانه ده، خو وسلوال طالبان بیا ادعا کوي چې دوی د ښار پر ګڼو سیمو ولکه لري. د بغلان سیمه ییز چارواکي وایي چې د تلابرفک ولسوالۍ تېره شپه بیرته د وسلوالو مخالفینو څخه نیولې ده. د تلابرفک ولسوال فیض محمد امیری ازادي راډیو ته وویل دغه ولسوالۍ د قومي پاسونونو او افغان ځواکونو په مرسته د وسلوال طالبانو څخه پاکه کړې او دا مهال د افغانستان درې رنګی بیرغ د ولسوالۍ پر ودانۍ باندې پورته سوی دی. ښاغلي امیری زیاته کړه چې وسلوال طالبان له سیمې تښتېدلي خو د هغوی په تعقیب عملیات پیل کړي دي. وسلوال طالبانو تر دا مهاله په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار امنیه قمندان وایي که امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دی چې کندوز ته لاړ سي او د دولت ضد وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. جنرال عبدالرازق دا خبره پرون ماښام په کندهار کې یوه کنفرانس ته وکړه.
موږ د مرکزي حکومت فیصلې ته ګورو، کندهار یا د دې ځون څه هم کولی شو چې کومک ورسره وکړو او موږ اماده یو. هغه به د امنیت شورا فیصلې ته ګورو چې هر وخت هغه رامر کوي، موږ به هغه پر ځای کوو.
جنرال عبدالرازق په کندوز کې د وسلوالو وروستي پرمختګ د ولایتي ادارې د کمزورۍ او نه همغږۍ نتیجه وبلله. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثر په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر څلور شپېته افغاني شل پله، یو یورو یو اویا افغاني اویا پله، یو انګلیسي پونډ شپږ نوي افغاني شپېته پله، زر ایراني تومن اتلس افغاني څلوېښت پله او زر پاکستاني کلدار شپږ سوه شپاړس افغاني. بیا هم شرغلاست: د عراق د پلازمینې بغداد په شیامیشتو سیمه کې پرون لږ تر لږه څلېرویشت کسان وروسته له هغه وژل شول چې ځانمرګو بریدګرو هڅه وکړه یوه پوسته ونیسي. دغه برید د کازیما سیمې په عدن میدان کې پر یوه پوسته سوی چې له کبله یې لږ تر لږه یو شپېته کسان ټپیان سوي هم دي. د بغداد عملیاتو د قوماندې د مرکز ویاند وویل امنیتي ځواکونو د دریو برید کوونکو له ډلې یو تن په ډز وژلی او دوه نور په ځان پورې تړلي منفجره مواد چولی دي. د یوې څارونکې ډلې د معلوماتو له مخې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی. داعش ډله وخت نا وخت د عراق پر امنیتي ځواکونو یا هم شیعه ګانو حمله کوي. روسیا وای په سوریه کې به خپلې هوایي حمله زیات کړي. دغه هوا تر دې مخکې ویلی و چې له چهارشنبه راهیسې هوایي ځواکونو په سوریه کې څه باندې شپېته الوتنې کړي او د تروریستانو پوځي ځواک یې زیات کمزوری کړی دی. د روسیې د لوی درستیز مرستیال پرن وویل چې روسیا به په سوریه کې خپلې هوایي حملې لا شدیدې کړي. د دا خبره پرون په مسکو کې خبره لانته وکړه. د وای ازمر استخباراتو داسې معلومات ترلاسه کړی چې جنګیالي له هغو سیمو چې په ولکه کې وو په وتلو دي. د دوی په لیکو کې وارخطایي او تیښته زیاته سوې ده. شاوخوا شپږ سوه اجیرو وسلوالو خپل سنګرونه پرېښي او هڅه کوي چې اروپا ته ځانونه ورسوي. په همدې ارتباط به موږ نه یوازې خپلې هوایي حملو ته ادامه ورکړو، بلکې شدت به یې لا پسې زیات کړو. نوموړي زیاته کړه، روسیه په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه باندې 50 اهداف ویشتلی دي. په سوریه کې د روسیې د پوځي حضور پر پراختیا انتقادونه زیات شوي دي. او یو فلسطینی سړی د بیت المقدس په زاړه ښار کې پرون پر یوه اسرائیلي کورنۍ حمله وکړه. د دې کورنۍ پلار او بل غړی ووژل. مخکې تر دې چې دغه فلسطینی سړی د امنیتي ځواکونو په ډزو ووژل سي، د دې کورنۍ دوه نور غړي ټپیان کړل. دغه اسرائیلي کورنۍ له یوه معبد نه د خپل کور خواته روانه وه. د اسرائیلو د پولیسو ویاند وویل دا وژنې یو تروریستي برید و. د فلسطین یو سخت دریځې ډلې اسلامي جهاد ویلي چې برید کوونکی د دوی غړی و. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. د ازادي راډیو د دې خپرونې په دوام کې چې د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، د دغو موضوعاتو تفصیل اوري. د افغانستان ولسمشر په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون پر بمباری خواشینی څرګنده کړه. له کندوز څخه یو شمېر تللي کسان ادعا کوي چې د افغانستان پوځي الوتکې د ټپیانو په ځای د پیسو په بدل کې عام خلک دغه له دغه شاره باسي. د هلمند ولایت شوراوي طالبان په دغه ولایت کې د برېښنا له درکه د کال 300 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه کوي. خو د برېښنا رئیس د دې خبرې د تایید په ترڅ کې وایي
مبلغ تعداد مستند را معلوم، فقط دغه سمو پیسې نه ټولو چون په ساحه کې موږ چندانې اختیارات واک په اصطلاح داسې نه لرو.
د مخابراتو وزارت وایي د مخابراتي شرکتونو مالیه په شفاف ډول دولتي بودیجې ته لیږدول کیږي.
په کال کې 3.5 میلیارد افغانۍ ټول عواید ټولیږي.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دونیز پروګرامونه لرو. مخکښ شزي او ژوند پښی بوکي. تاسو زموږ اخلاصي رادیو او ریډیو ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځني صفه 12 شپږ نیوې دوام کوي. په همدغه صفو د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د دې خبرونه په پیل کې د افغانستان شمال ته ځو چې په وروستیو ورځو کې ناامني پکې زیاته شوې ده. د کندوز ښار وروسته لدی چې د تیرې دوشنبه په ورځ کندوز ښار د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوید، د لدی سره په یو وخت تقریبا البته د شمال په یوشمیر نور ولایتونو لکه بغلان، تخار او بدخشان کې هم د دولت وسلوالو مخالفانو فعالیتونه زیات کړل او څو ولسوالۍ ونیولې. د کندوز د روسیو راپورونو پر اساس د کندوز وضعیت تر پخوا فرق کړی دی. اکثره د شار اکثره سیمې د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه تاثیر شوې دي، خو لا هم د شار په څنډو کې د دولت وسلوال مخالفان مقاومت کوي. د ازادي رادیو خبریال اجمل آریان هم د اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. آریان صاحب، د کندوز په باره کې ډېری خبرې وشوې، زموږ اوریدونکو ته د شمال د نورو ولایتونو د وضعیت په اړه ووایست. د کندوز له نیولو وروسته د دولت وسلوالو مخالفانو په حداقل په بغلان کې یوه ولسوالۍ، د غرض په تخار کې او بدخشان کې هم څو ولسوالۍ ونیولې. دا ولسوالۍ آیا اوس هم د دولت د وسلوالو مخالفانو په لاس کې دي او کنه؟ لکه څنګه چې په خبرونو کې ورته اشاره وشوه، د بغلان تالو برفک ولسوالۍ د دولت له وسلوالو مخالفانو له کنټرول خارجه شوې. د نورو ولسوالۍ وضعیت څنګه دی؟
سلام تاسو ته، ازادي راډیو اوریدونکو ته څنګه چې ټول په معلوم د ورځ کې په کندز کې پراخه جګړه روانه چې دغه جګړې د شمال ختیځ په ولایتونو باندې هم منفي اغیزه کړې ده. دوه ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو د کندز د سیرچي ولسوالۍ له لورې د تخار په خوږغار ولسوالۍ باندې ډلهیز برید پیل کړ چې ډلهیز برید درې بجې د سهار پیل شوی و او بجې د خوږغار ولسوالۍ ته صرف کړه. خو وروسته له هغه افغان امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې بېرته عملیات یې پلونه را واچول او دغه د خوږغار ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له کنټرول سره کنټرول څخه را وباسل. اوس مهال د افغان امنیتي ځواکونه په کنټرول کې ده او لا هم افغان ځواکونه د پرمختګ په حالت کې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال طالبان زیاتره د کندز د شاکي لخوا نه په دغه ولسوالۍ باندې بریدونه کوي. همدارنګه د بدخشان سرپرست والی شاولی الله عزیز ازادي راډیو ته وویل چې وردګ ولسوالۍ لا هم له وسلوالو طالبانو سره ده، خو بل خوا ته د شهدا ولسوالۍ له لورې طالبانو پراخ بریدونه د بهارک ولسوالۍ باندې کړي وو چې دلته افغان امنیتي ځواکونه بېرته دغه د وسلوالو طالبانو برید په شاو تمبه وو او دلته باندې 500 وسلوال طالبان هم وژل شوي دي چې په منځ کې زیاتره بهرني جنګیالي هم شامل دي.
بله، مخکې د اشکمش په باره کې هم زید و نقص راپورونه ورکړی شوي ول د تخار د اشکمش په دې اړه معلومات لري چې دا ولسوالي د دولت په کنټرول کې ده که د دولت د وسلوالو مخالفانو؟
بله، د تخار سرپرست ولی عبداللطیف ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل چې اشکمش ولسوالۍ باندې د بغلان له برکې ولسوالۍ څخه همدارنګه له لاري څخه دا دوه استقامت څخه په طالبانو لپاره پراخ بریدونه کړي وو چې د افغان ځواکونو له شدید مقاومت سره مخامخ شول او د درنو مرجوبلې اړولې ده وسلوال طالبان ته. او دا مهال وسلوال مخالفینو دې ولسوالۍ څخه تښتېدلي دي، خو لا هم د دغه ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه جریان لري.
بله، شاهدان وایي ځینې البته په کندوز کې چې جګړه د دغه ښار له داخله خارج ته وتلې ده، د ښار نه د باندې وس خال خال جګړه روانه ده. ستاسو معلومات څه وایي؟
بله، هو کندوز کې او ورځې کې جګړه جریان لري. د کندوز د امنیت قمانداني ویاض صاحب سرور حسیني څو شپې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار د افغان امنیتي ځواکونو د دغه ښار په ډېرو برخو باندې کنټرول ترلاسه کړی ده، او ځکه دغه اوس مهال افغان امنیتي ځواکونه د کندوز امام صاحب بندر کې چې د کندوز شمالي سیمه یادېږي تېر ورځ په طالبانو اوس مهال ته کې افغان امنیتي ځواکونه دي. همدارنګه د بالاحصار سیمه کې ټرافیکه سیمه ده، د کندوز شمال لوري ته پرته ده، دلته هم اوس افغان امنیتي ځواکونه ځای په ځای شوي دي. هغه ول چې هغه تازه ځواکونه چې کندوز ته رارسېدلي دي اوس مهال د کندوز کوچې او واټونو ته مدک دي، دوی کور په کور تلاشي پیل کړې ده، او وسلوال طالبان چې په کومو کورونو کې سنګرونه لري او د تېښتې په حالت کې دي. همدارنګه له سیمې څخه ځایي اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې کندوز چې په 14 کالو کې رغول شوی وو، خو دغه ښار اوس په یو کنډواله تبدیله شوی ده. هغه 14 کاله زحمت، هغه پرمختیایي پروژې او هغه نوي کارونه چې شوي ټول ویجاړ شوي دي، او کاملا ښار د وحشت او د یو کنډوالې څېرې ځان ته اختیار کړی ده.
ډېره زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې د افغانستان د شمال ختیځو ولایتونو د امنیتي وضعیت په اړه راپور راکو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پریوه روغتون د وروستۍ بمبارۍ له کبله بخښنه غوښتې ده. خو د جنرال جان کیمبل دفتر ویلي چې د بخښنې دغه خبر نشي تاییدولی. په کندوز کې پر دغه روغتون د بمبارۍ له کبله د وژل شویو کسانو شمېر 900 ته رسېدلی چې د هغو په منځ کې ډاکټران او ماشومان هم شامل دي. په دې اړه نور جزئیات سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په کندوز کې د بهرنیو ځواکونو د وروستۍ بمباری له کبله خپل خواشینی څرګنده کړې ده. د جمهوری ریاست اعلامیه وایي د پرون سهار په بمباری کې ګڼ ملکیان مړه او ټپیان سوي چې په هغو کې د بې پولي ډاکټرانو سازمان کارکوونکي او ډاکټران هم شامل دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې د ناټو د غوڅ ماموریت عمومي قمندان جنرال جان کامبل له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د پیښې د څرنګوالي په اړه خبرې کړي او بخښنه یې غوښتې ده. خو د ناټو د غوڅ ماموریت یوې ویاندې له رویټرز اژانس سره په خبرو کې د جنرال جان کامبل لخوا له ولسمشر غنی د بخښنې غوښتلو مسله تایید نه کړه او ویې ویل چې دا خبر به بیا چک کړي. افغان حکومت وایي د پیښې په باب یې یو هیئت ګمارلی چې څېړنه وکړي. د نورو سازمانونو او چارواکو ترڅنګ ملګرو ملتونو هم په کندوز کې پر دغه روغتون وروستۍ هوایي حمله غندلې چې له کبله یې د وروستیو راپورونو له مخې 19 کسان وژل سوي چې په هغو کې 12 کسان د بې پولي ډاکټرانو د سازمان کارکوونکي، 4 تنه پوخ عمره ناروغان او 3 نور یې ماشومان دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې مشر زید راد الحسین وویل پر یوه روغتون هوایي حمله شایي یو جنګي جنایت وبلل سي. په دې برید کې چې پرون سهار وختي سوی و دېرش تنه نور شدیدن ټپیان سوي دي. د بې پولي ډاکټرانو سازمان دغه حمله له نړیوالو بشري قوانینو یوه څرګنده سرغړونه بللې او په دې برخه کې یې د بې طرفه څېړنو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان عملیاتي مشر برت ینسنس پرون له بروکسل نه رویټرز اژانس ته وویل دوی په دې باب د بې طرفه څېړنو غوښتونکي دي.
We haven't had any communication.
تر اوسه نه د نړیوال ائتلاف نه هم د افغان دولت لخوا مستقیم تماس را سره نیول سوی دی، ځکه نو بیا په سرحد سره وایو موږ چټک وضاحت غواړو او موږ د بې طرفه څېړنو د پیل غوښتونکي یو. د افغانستان د دفاع وزارت د وین مرستیال دولت وزیري اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي په سپوکو او درنو وسلو سنبال ترورستان دغه روغتون ته ورغلی وه، له ودانۍ او خلکو یې د سپر په توګه کار اخیست او له هغه ځایه یې پر افغان امنیتي ځواکونو ډزې کولې. بلخوا د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ویلي چې د بمبارۍ په وخت کې له لسو تر 15 پورې ترورستان په روغتون کې پټ وه. د ویلي په برید کې ټول ترورستان وژل سوي او ځینې ډاکټران مو هم له لاسه ورکړي دي.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي او د پوځي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي که چیرې افغان حکومت د کندوز په سقوط کې د پاکستان د لاس لرلو په اړه اسناد لري باید هغه د رسنیو او ملګرو ملتو سره شریک کړي. دغه استازی که څه هم د پردې تر شا د کندوز په پیشه کې د پاکستان لاس دخیل ګڼي خو ټینګار کوي چې د افغانستان حکومت باید د اسنادو پرته د دې ډول تورونو په لګولو سره پر خپلې کمزورۍ پرده واچوي. د دې موضوع په اړه د سید کمال شاه عارف راپور واوري.
د سیاسي او پوځي چارو ډیری افغان کارپوهان وایي له کلونو راهیسې د افغان حکومت غبرګون یوازې پر دې خلاصه سوی چې پاکستان د وسلوال طالبانو مرکز او افغانستان د تروریزم قرباني دی. د یادو کارپوهانو له ډلې جاوید کوهستاني وایي افغان حکومت باید په دې ډول څرګندونو سره خپلې نیمګړتیا پټې نه کړي، بلکې په دې اړه باید رسنیو او د ملګرو ملتونو سازمان ته اسناد وړاندې کړي تر څو د دې هیواد په اړه پرېکنده تصمیم ونیسي. دی وایي هیڅ شک نشته چې د پاکستان د استخباراتو سازمان او یا نور هیوادونه په افغانستان کې سازمان یافته مداخله کوي. داسې نه کېږي لکه موږ چې د کندوز په پیښه کې کله چې خپل مسؤلیت احساس ونه کړو د پیښې پرته د پاکستان پر استخباراتو یا د دغه هیواد پر پوست یا پر پردوی هیوادونو اچوو. حتی وویل سوی چې په کندوز کې څو پاکستاني جنرالان جنګیږي ډېر خندونکې خبر ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د افغان حکومت اجرایوي مشر عبدالله عبدالله په افغانستان کې د وسلوال مخالفینو د فعالیت په اړه د پاکستان د دوګونې سیاست په اړه تېر اونۍ د ملګرو ملتونو سازمان ته شکایت وکړ، خو د خلکو استازي وایي دا چې د کندوز ښار او د هیواد د یو شمېر ولایتونو د ولسوالۍ په سقوط او رامنځته سو بمي او وسلوالو حملو کې د پاکستاني استخباراتو لاس دی، ولې په دې اړه اسناد نه وړاندې کوي. په ولسي جرګه کې د بلخ د خلکو استازي محمد عبدو وایي دا موضوع باید په پوره همغږۍ سره د اسنادو په وړاندې کولو سره د ملګرو ملتونو سازمان ته وړاندې سي او افغان حکومت باید په دې اړه بې پروايي ونه کړي.
هم د ملګرو ملتونو سازمان په دې اعتراف کوي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او هم د امریکا متحده ایالات نن دې نتیجې ته رسیدلی او هم ناټو خپل ټول قوت سره دې نتیجې ته رسیدلی ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله او هم فضا کاملا د دوی تر نظر لاندې دي. دوی پوهیږي چې طالبان له کومې خوا په افغانستان کې مداخله کوي. زه فکر نه کوم چې د نړیوالې ټولنې له نظره دې کوم څه پټ پاتې وي. چې په نړیواله سطح د لویو موضوعاتو په اړه پریکړه کولو کې رول لري.
له دې سره سره چې د وسلوال طالبان لخوا د کندوز ښار تر سقوط او بیرته د افغان سرتیر لخوا پر نیولو یوه اونۍ وخت تیر سو، خو د ملي یووالي حکومت مشران تر دا مهاله نه دي توانېدلي چې د دې ښار د سقوط لامل معلوم او د خلکو سره شریک کړي. خو د افغانستان د دفاع وزارت د کندوز په جنگ کې د پاکستان استخبارات په لاس لرلو تورنوي او وایي چې د کندوز جنگ مشري پاکستان کوله. پر همدې مهال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د څېړنو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي که څه هم په دې اړه څه نه وایي چې د کندوز په سقوط کې کوم هیواد لاس درلود، خو په ظاهره پاکستان ته اشاره کوي او وایي دا ښکاره ده چې د افغانستان په جګړو کې کوم هیواد ښکیل دی.
د افغانستان حکومت تل اسناد وړاندې کړي دي چې د افغانستان په جګړه کې څوک ښکیل دي. دا هغه پوښتنه ده چې تل ورته ځواب ویل شوی دی او د کندوز مسله ډیره مهمه ده. داسې راپورونه شته چې ښکاره کوي د تل په شان بهرانیان د دې جګړې تر شا دي. دا چې څوک دي دا هم روښانه ده، خو بیا هم کمیسیونونه ګمارل شوي چې په دې اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي.
څېړونکي وایي که حکومت د پاکستان د لاسوهنو په اړه اسناد لري او ملګرو ملتونو ته یې نه وړاندې کوي، دا نو د حکومت ستره کمزوري ده.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اوریدای شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویبپاڼې پته ده. د افغانستان د مخابراتو معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ډاډ ورکوي چې د مخابراتي شرکتونو له پیرودونکو څخه راټوله شوی مالیه په شفاف ډول د دولت بودیجې ته ځي. د مخابراتو وزیر عبدالرزاق وحیدی پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې د وضع شوي مالیه په بدل کې به پیرودونکو ته په خدماتو کې تدریجي شوالی راشي. د مالیه وزارت وایي د یوې اونۍ له اټکله داسې مالی ویژي چې له دې لارې به هره میاشت د حکومت بودیجې ته شاوخوا 380 میلیون افغانۍ ورسیږي. یوسف خان زادران په دې اړه راپور لري.
که څه هم له ځینو افغانانو سره دا اندېښنې پیدا شوي چې د موبایل له کریډیټ کارتونو څخه یې اخیستل کیدونکې پیسې په شفافه توګه د دولت بودیجې ته نه ځي، خو د مخابراتو وزارت په دې برخه کې د شفافیت ډاډ ورکوي. د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي چې د موبایل له کارونکو څخه د 10% مالیې د شفافیت لپاره یې فعال څارونکی سیستم جوړ کړی او د هر پول په بدل کې حساب ورکوونکی دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر عبدالرزاق وحیدی د شنبې په ورځ په خبري غونډه کې وویل چې د لا شفافیت لپاره به سیستم د ویب سایټ سره وصل شي او خلق به وکولی شي چې خپله څارنه وکړي.
دا سیستم کې روی دست است مشخصات دقیق هر مشترک
په دې سیستم کې چې موږ تر لاسه لاندې ده هر پیریدونکو دقیق مشخصات د مخابراتي شرکت څخه تر لاسه کیږي. هر پیریدونکو کې کارت موږ په سیستم کې ثبتيږي او موږ ځانونه شمن غنو چې یو ای وافانه خلکو ته حساب ورکوونکی او ډاډ هم دا وستر کوم. په داسې حال کې چې خلک د مالی په بدل کې د مخابراتي خدماتو د خکې دوه غوښتن کې دي، د مخابراتو وزارت وایي چې په تدریجي ډول باید د بایو کمیدو او کیفیت خکې دوته هم کار وکړي. افغان حکومت د رواني هجری میاشتې له پایله د مخابراتي شبکو په استعمالونکو 10% مالیه وضع کړي چې د موبایل کارت د جمع کولو په صورت کې مستقیما له پیرودونکو څخه ګرځول کیږي. د مالیه وزارت او اترا اداره وایي چې د میزان میاشتې په لومړۍ اونۍ کې له دې لارې شاوخوا 2 میلیون افغانۍ د حکومت بودیجې ته تللې دي. د افغانستان د مالیه وزارت د عوایدو او پالیسۍ مرستیال شفیق احمد قاضیزاده ازادي راډیو ته وویل چې په یوه میاشت کې ممکن دا رقم 300 میلیونه او په کال کې 4.5 میلیارد افغانۍ ته ورسیږي.
په کال کې 4.5 میلیارد افغانۍ ټول عواید ټولیږي. د اخر د میاشتې د یو مشترک هیئت د وزارت مالیه د اترا او د مخابرات وزارت دویزی هر یو مخابراتي کمپنۍ سره کینی محاسبه ورسره کوي. دغې په اساس د حکومت خزانې ته بودیجې په اساس بیا بیرته ټولو مخابرات تعلیم و تربیه و صحت دا ټولو
د مالیه وزارت د چارواکي د مخابراتي خدماتو د مالیه عواید په کال کې 4.5 میلیارد افغانۍ اټکلوي او د افغانستان کلنۍ ملي بودیجه بیا شاوخوا 4.5 میلیارد افغانۍ ته رسیږي. اقتصادي شنونکي د هیواد د بیسیا کېدو لپاره دا یو ښه اقدام بولي، خو د خلکو په څیر دوی هم په شفافیت ټینګار کوي. افغان حکومت د کلنۍ بودیجې لپاره دومره اندازه پیسې داسې وخت د خپلو افغانانو څخه ترلاسه کوي چې له دې وړاندې ډېر کله دا پیسې د بهرنیو مرسته کوونکو لخوا افغان حکومت ته ورکوي.
طبیعي پیښې، پرمختیا، د مهاجرت بحران، د سیمې او نړۍ تر ټولو مهمې پیښې او هر هغه څه چې تاسو ته مهم دي. د امریکا غږ آشنا رادیو تاسو له نړۍ سره نښلوي. د وږي د میاشتې د 28 نیټې څخه د ماښام په 2 بجو له رادیو افغانستان نه. د امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو اوس ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونې د سهار له 2 بجو پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. په همدغه سپه یعنی 12:00 منځنۍ څپه 12:00 د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې اوریدای شي. ولسی جرګې د سرحدونو قومونو او قبایلو وزیر ګلاب منګل خپلې غونډې ته ورغوښتی و څو د بغلان ولایت د ډنډیخوري د تفاهم لیک په هکله معلومات ورکړي. ښاغلی منګل پرون ولسی جرګې ته وویل دا تفاهم لیک په سیمه کې د سولې د ټینګښت په خاطر د ډنډیخوري له قومي مشرانو، مدني ټولنو، ولایتي شورا، د سیمې له مخورو او روحانینو سره لاسلیک شوی دی. د جرګې ځینو غړیو وویل دا تفاهم لیک سبب شوی چې مخالفان پر کندوز ولایت حمله وکړي. په عین وخت کې د جرګې ځینو نورو غړیو وویل چې د سولې د ټینګښت لپاره پکار ده چې له جنګه پرته نورې لارې هم غوره شي. دوی اشاره د ښاغلي ګلاب منګل او د ډنډیخوري د اوسیدونکو ترمنځ تفاهم لیک ته و. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر وایي چې د بغلان ولایت د ډنډی غوري له اوسیدونکو سره په لاسلیک شوې تفاهم نامه کې له طالبانو سره هیڅ ډول معامله نه ده شوې. ګلاب منګل د شنبې په ورځ د ولسی جرګې په غونډه کې وویل چې دا تفاهم نامه د سیمې له معتبرو خلکو سره په سیمه کې د سولې د ټینګښت په خاطر لاسلیک شوې ده.
ما به بزرگای قوم مراجعه میکنیم که اگر بتونیم از روی مذاکره از
مجد سیمه مشرانو ته مراجعه کوو چې وکړای شو د مذاکرات له لارې سوړه ټینګه او د خلکو په مرسته پکې د مخالفینو د حملو مخه ونیسو. په لاستیک شویو اسنادو داسې ټکی نه موندل کیږي چې د هیواد او خلکو د ګټو خلاف دی وسی. که په دې اسنادو کې د سولې او هیواد پر ضد یو ټکی هم موندل شو استعفا وکړم.
خاغلی منګل وویل لکومې ورځې راهیسی چې د ډنډی غوري له خلکو سره د سولې تفاهم نامه لاسلیک شوه د سیمې وضعیت مخ په ښه کېدو ده. کابو یو میاشت مخکې د جمهور رئیس اشرف غنی په حکم د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر مکلف شو چې د ډنډی غوري له اوسیدونکو سره په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره مذاکرات وکړي. خاغلی منګل دا هم وویل د ډنډی غوري د سولې تفاهم نامه د سیمې له مخابرو، قومي مشرانو، ولایتي شورا، مدني ټولنې، سیمایز لوړپوړو چارواکو او روحانینو سره لاسلیک شوی او د سیمې خلکو ژمنه کړې چې مخالفینو ته به اجازه نه ورکوي چې له دې سیمې څخه افغان امنیتي ځواکونو او عامو خلکو ته زیان ورسوي. دا مسأله له هغې وروسته راپورته کیږي چې د بغلان ځینو خلکو د ولایتي شورا یو شمېر غړو پر دې تفاهمنامې انتقاد وکړ او وی ویل چې د دې تفاهمنامې له مخې د بغلان یوه سیمه مخالفینو ته ورکړل شوه. خو دا هغه څه دي چې د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر ردوي. له بلې خوا د ولسي جرګې ځینو غړو وویل د دې تفاهمنامې لاسلیک کېدل د دې سبب شول چې مخالفین پر کندوز ولایت حمله وکړي. د ولسی جرګې غړي فرهاد عظیمی وویل
وخت کې قطعات ما به کندوز از کابل میرفت تا کومه
کله چې زموږ ځواکونه له کابل څخه کندوز ته تل دوی ګواښ وکړ چې حمله به پرې وکړو. د همدې له امله امنیتي ځواکونه څو ساعته یې سار شول. دا یوه ناکامه تجربه ده. تاسو ورته خوشبینه یاست لیکن مخالفین ترې ګټه اخلي.
په دې ورځ دغو بحثونو د جرګې غړي په 2 برخو وویشل. ځینو ویل پرته له جنګه د سولې د ټینګښت لپاره د خلکو ملاتړ هم مهم دی، خو ځینو ویل دغه هڅې کولی شي چې مخالفینو ته د حملو زمینې برابرې کړي. په همدې ترتیب د جرګې غونډه د 2 ډلو وکیلانو ترمنځ د شخړې له امله بې نتیجې پای ته ورسېده او د جرګې مشر د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر څخه غوښتنه وکړه چې خپل ځوابونه په لیکلې بڼه جرګې ته وسپاري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
جان شینکای لیکي د افغانستان په حکومت کې ځینې کړي د جنگ سکروټو ته پکای وهي. د هلمند څخه یو اوریدونکي چې نومې نه دی لیکلی او حکومت باید عسکري جبري کړي. له دې لارې کېدای شي په افغانستان کې امنیتي وضعیت فرق وکړي. عثمان خروټي د کندهار څخه لیکلي دی وایي د کندوز نیول د اربکیانو د ظلم نتیجه ده. خلک له اربکیانو په تنګ شوي ول ځکه یې له حکومت سره همکاري ونه کړه. غلام نبی سروری له غزنی څخه لیکلی دی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې په وروستیو ورځو کې ناامني زیاته شوې ده. په دې خاطر موږ هم نارامه او اندېښمن یو. لس بجې او دیرش دقیقې شوې. د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې خپرونې په دوام کې د راپورونو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو. مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې خو تر هر څه مخ کې توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې سید کمال شاه عارفي اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شمې په ورځ د افغانستان په کندوز کې پرې وروختون د هوایي بمباري په نتیجه کې د لسوتونو د وژل کېدو په خاطر ژوره خواشنی څرګند کړه او ژمنه وکړه چې د دې پیښې په اړه به څېړنه وکړي. د افغانستان ځنګړو کمانډو ځواکونو وویل چې تیر شپه د ترسرسو عملیات پر مهال د کندوز ولایت بالاحصار د ملي امنیت ریاست او د کندوز ښار ځینې نورې برخې د وسلوال طالبانو څخه نیول سوې دي. د بغلان سیمو چارواکي وایي چې د طلب برفق ولسوالۍ تیر شپه بیرته د وسلوالو مخالفینو څخه نیولې ده. د کندهار امنیت کمانډان وایي که امنیت شورا اجازه ورکړي تیار دی چې کندوز ته ولاړ سي او د دولت ضد وسلوالو په وړاندې په جګړه کې برخه واخلي. د عراق د پلازمینې بغداد په شیامیشتو سیمو کې پرون لږ تر لږه څلېرویشت کسان وروسته له هغې ووژل شول چې ځانمرګو بریدګرو هڅه وکړه یوه پوسته ونیسي. روسیا وایي په سوریه کې به خپلې هوایي حملې زیاتې کړي. دغه هېواد تر دې مخکې ویلي وو چې له چهارشنبې راهیسې هوایي ځواکونو په سوریه کې څه باندې شپېته الوتنې کړي او د تروریستانو پوځي ځواک یې زیات کمزوري کړی دی. او یو فلسطینی سړی د بیت المقدس په زاړه ښار کې پرون پر یوه اسرایلی کورنۍ حمله وکړه. د دې کورنۍ پلار او بل غړی یې ووژل.
تاسو زموږ خلاصوري رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدای شئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په دې پته د ازادي رادیو خبرونه نه یوازې اوریدای شئ بلکې کولای شئ له دې طریقه د ازادي رادیو د ټولو مطالب ولولئ او یا هم د هم کولای شي چې د ازادي رادیو د نورو ورځو خبرونه په انټرنیټ کې پیدا کړئ. هر خبرونه تاسو که در نه تیر شي وی هم کولای شي د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې پیدا کړئ. روسیه وایي نه یوازې به په سوریه کې خپلو هوایي حملو ته دوام ورکړي بلکې لا به شدید کړي. مسکو وایي په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ګڼ مرکزونه ویشتي دي. خو د سوریه د بشري حقونو د سار یوه اداره وایي په تیرو څلورو ورځو کې په سوریه کې د روسیې په هوایي حملو کې د اتو ماشومانو او اتو ښځو په ګډون لږ تر لږه نه دېرش ملکان وژل شوي دي. د سوریې په څلور کلنه کورنۍ جګړه کې تر دوه نیم لکه زیات کسان وژل شوي او تر لسو میلیونو زیات نور له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. سالم محمد صالح په دې موضوع د ازادي رادیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات اوروي.
روسیا وایي په سوریه کې د درېیم ورځ لپاره هوایي حمله کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش دولس اهداف یې په نښه کړي دي. دا په اصل کې ده چې په سوریه کې د مسکو د اقداماتو پر اهدافو په ډیپلوماتیک ډګر کې کړکیچ په زیاتېدو دی. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کوناشینکوف د روسیې خبري اژانس ته وویل چې د هیواد هوایي ځواکونه یې پرون په سوریه کې څوارلس الوتنې کړي او د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر اهدافو یې شپږ حملې کړي دي. د ویلي چې په دغو حملو کې په ادلب ولایت کې د داعش ډلې عملیاتي مرکز هم په نښه سوی او ویجاړ کړل سوی دی. تر دې مخکې د روسیې د دفاع وزارت په اعلامیه کې راغلی و چې جنگي الوتکو یې د سوریې په حلب کې د قمندې او د ارتباطاتو مرکزونه په نښه کړي او په ادلب کې یې د داعش یو پوځي کمپ ویشتلی دی. د روسیې دفاع وزارت وایي چې په هما ولایت کې هم د اسلامي دولت ډلې د قمندې یو مرکز ویجاړ کړی دی. خو د سوریې د بشري حقونو د څار اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی او د سوریې شخړه څاري د غرض په سوریه کې له بېلابېلو سرچینو سره اړیکې لري ویلي چې په ویشتل سویو ساحو کې د اسلامي دولت سختریزې ډلې حضور نه درلود. بلخوا د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعالم پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو اویایمې کلنۍ غونډې ته په وینا کې وویل چې په سوریه کې هوایي حملې په یوازې سر تروریزم نسی ختمولی.
فالارهاب لا يحارب من الجو فقط.
د ټوریزم په وړاندې مبارزه یوازې د هوا له لارې ممکنه نه ده. مخکنی ټول عملیات چې په دې هدف سوي د دې پدیدې د خپرېدو سبب سوي دي. تر هغو چې د سوریې له پوځ سره هوایي حملې همغږي سوي نه وي، دا حملې بې ګټې دي. د سوریې پوځ په سوریې کې یوازنی ځواک دی چې د ټوریزم په وړاندې مبارزه کوي. وروسته له هغې چې تیره میاشت روسیې په سوریه کې خپل پوځي حضور پراخ کړ، مسکو په ور ور ادعا کړې چې په سوریه کې د پوځیانو او پوځي تجهیزاتو د ځای پر ځای کولو هدف د ټوریزم ماتول دي. په همدې حال کې د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف خبر اعلان ته وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په پاریس کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان ته په ټینګار سره وویل چې په سوریه کې د مسکو اقدامات له نړیوالو قوانینو سره مطابقت لري او هدف یې د ټوریزم په وړاندې مبارزه ده. ګمان کېږي روسیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم ملاتړې ده او داسې ښکاري چې د داعش ډلې د سنګرونو پر ځای د اسد مخالف جنګیالي په نښه کوي. داسې اندېښنې هم سه چې روسیه هڅه کوي د سوریې ولسمشر بشار الاسد پر واک پاتې سي. ترکیه او د امریکا تر مشرۍ لاندې په ایتلاف کې نورو متحدانو چې د داعش پر ضد پوځي عملیات پر مخ بیایي له روسیې غوښتنه کړې چې د سوریې د رژیم پر مخالفانو هوایي بمباري بندې کړي. د دې پر ځای دې د داعش ډلې او په القاعده پورې د تړلو وسلولو په وړاندې پر مبارزه تمرکز وکړي. د سوریې په څلور کلنه کورنۍ جګړه کې تر 2.5 لک زیات کسان وژل سوي او تر 300 میلیونو زیات نور کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي.
د ژوند رنګونه
نوم یې نقیب ژبان دی له افغان ولایت
څوم سنف کې ده
دریم سنف کې مې ژبه ادبیاتو پښتو سنف
همداری خوښېده که همدې ته کامیاب شولې.
دې سره مې ډېره مینه وه، دې سره سره له ژورنالیزم سره مې هم مینه وه او بل کابل مې خوښېده ځکه یو ساه وایم ښه ده، لغمان خو ګرم ده.
تصویر لیزدم خوښېده لکه نه اوس څوم نمره یې درس مو وایې که نه
درس وایو ځکه اوس خو امتحان هم دي درس وایو خو دې نمرې داسې ده چې د واتم نمرې پورې راځي. کوشش کوو چې دې نه وړاندې لاړ شو.
واتم نمره نمرې دې قدر کې دي که نه؟
یاره قدر کې خو لا تر اوسه نه
چانس یې خوړلی کوم کرات.
نه 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 چانس خو انشاءالله نه خورو کې ځکه چې کوشش کوو څوک کوشش کوي خو چانس خو به نه خوري که نه.
څه فکر کوې یو څوک چې همیشه کامیاب اوسي موفق اوسي درسو کې کوم شیان په نظر کې ونیسي؟
ډېر وخت مطالعه ته وکړي. دې سره سره باید د نورو خلکو کتابونه وګورو. لیلی کې لیلی کې ځکه چې هلته خو نظم ده، اصول دي چې خوب ته هغه 9 بجو د شپې ویده کېږو، د سهاره پورې سهار بیا جېږو درس ته، چش کو بیا راوچی ته، چش کو بیا ځو درس ته. نو ډېر وخت مطالعه ته ورکړی ده. ډېره مننه.
مخکخه خزی
د مخکښو شوزو په خبرونه کې موزه احمد شي بر هر کلی کوم. مرسل مقدس ل پکتیا په ټلیفون را سره ده. مرسل مقدس د میرمن په هیر غړې ده او دا په پکتیا کې په خپل کلی کې نور انجونې روزي. مرسل جان مقدس، څه شي تاسو دې ته هڅولی یاستئ چې نور انجونو ته سواد ورزده کړئ؟
یو ورځ بعض نجونې راغلې وې زموږ کور کې، یاده شوه. نو موږ په دې باندې پرېکړه وکړه درس به وایو. نو په هغه کښې بیا نو د نجونو ونه څه چې دې دپاره به دا ځای او د سنف به څوک کور کښې جوړوي. نو بیا خپلې کورنۍ سره مې دا خبره یاده کړه چې داسې یو خبره ده. نو هغې وویل چې خیر ده، موږ به ورته یو کوټه خلاصه کړو او په همدغې کښې به درس ورکوو. چې دې کښې ما سره خپل ورور مې هم مرسته وکړه، خپل پلار مې هم را سره مرسته وکړه او همدغه نجونو ته مو دا زمینه مسایده
کړه. د دغو نجونو شمېر تقریبا څومره و چې دوی دا پرېکړه وکړه چې درس ووایي؟
لومړي کښې خو زه وم، خور مې وه او سره دوه درې نجونې نورې وې. کله چې بیا صنف جوړ شو نو نجونو علاقه ښودله چې راشي، ځکه چې یو خو داسې وسې په خپله کلي کښې وو او یعنې په یو کور کښې وو او نجونو نو همدا وغوښتل چې راشي نو شاملې دي. تقریبا شپاړس پورې دغه لري، شپاړس ولس نجونې او نورې هم غواړي چې راشي.
تاسو دوی ته څه شی ور زده کوئ؟
همدغه درسي کتابونه چې کوم دي نو موږ تر شپږمه پورې ویلې وو، وم صنف هم شروع کړه. همداسې مخکې ځو.
مرسل جان، په دغو نجونو کې سه ستاسو شاګردانې دي، په دوی کې داسې تکړه شاګردانې هم شته او که نه؟ دوی سه کله کورونو ته ځي بې له ځان سره درس نه وایي؟
ولې نه، ځینې خو کوشش هم دا کوي چې سبق ځکه دې دپاره، نو رښتیا د کور کارونه نه شاته پاتې نه شي. هغه دود دي که نه، په مخه کې بیا نو یوه ورځ موږ دې ته هم ځانګړې کړې ده، نو لاسي صنایع باندې هم کار کوو، بعض نجونې مرۍ کوي، بعض نجونې نور کارونه هم کوي.
د ازادي راډیو د راپورونو له مخې په پکتیا کې ډېر نجونې داسې دي چې تر شپږم اووم صنفه پورې تعلیم وکړي، بیا یې کورنۍ اجازه نه ورکوي چې وروسته نور تعلیم وکړي. دغه سا شاګردانې په دوی کې داسې کسان شته چې دوی به له خپلو کورنیو نه اجازه واخلي، وروسته به نور تعلیم په مکتب او په لیسه کې پسې تعقیب کړي؟
شاید وي، خو تر ډېره بریده چې اوس هم دلته چې کوم نجونې راځي، نو بعضې کورنیو ته اجازه نه ورکوو، اوس ته نو اجازه ورکوي ځکه چې دا په کلي کې ده. نو دا وایي چې همدا حکم بس ته که چېرته لیسې ته لاړې نو یا پانسن ته لاړې نو تو راغه، زموږ خپل مشکلات پسې حل کړو، دا هم راته بسنه کوي، خو کېدای شي چې مخ پر وړاندې لاړ شي نورې هم.
تاسو خو د افغان میرمنو د ادبی بهیر غړی هم یاستې، له افغان ادبی بهیر سره مو په کابل کې څنګه روابط ونیول ترڅو د دې بهیر غړی توپ ترلاسه کړي او بیا له پکتیا د ټلیفون له لارې په دې بهیر کې په مشاعرو کې برخه واخلئ؟
دې بهیر ته مې د یوې رسنۍ د لارې نه لاره پیدا کړه چې هغه استاد لنګول سهار سره مرسته وکړه. میرمن بهیر کې د دې کومې غړي چې دي که نه، نو دا هغې شمېره یې راته راکړله، د هغې له لارې مې ورسره اړیکه نیوله.
کله چې تاسې د میرمن بهیر په غونډو کې د ټلیفون له لارې برخه اخیستې ده، دا خبره مو بیا د کلي نجونو ته هم کړې ده چې هغوی هم وهڅېږي څو په دغسې بهیرونو کې او په مدني حرکتونو کې برخه واخلي؟
ولې نه، نجونو ته مو همیشه دا خبره کړې ځکه چې یو خو په دې سره د هغې جرت زیاتېږي، دا زما د خپلې تجربې نه ده او دا جرت کېږي، او تر څو کورنۍ هم په دې باندې چې هغه یو څه کولی شي هغې پر مخ تللی شي او ډېر څه، یعنې په ډېر څه لاسته راوړلی شي.
تاسو په دې باندې فکر نه ده کړی چې د میرمن ادبی بهیر په ډول باندې یا د دې بهیر د یوې څانګې په ډول باندې یوه څانګه په پکتیا کې په خپل کلي کې پرانیزي او نور نجونې هم له تاسو سره یو ځای په دې کې برخه واخلي؟
او کورنۍ ته چې کله ښکاره کړي نو هغې ورته یو ډول خبرې کوي، نو په دې خاطر باندې نجونې دې ته نه حاضرېږي چې هغې خپله شاعري ښکاره کړي.
له مرسل مقدس څخه په مننې، البته ټلیفوني رابطه مو د خپرونې په وروستیو کې قطع شوله. د مخکښو ښځو تر بل پروګرامه مو زه احمد شیبر په خدای سپارم.
جوړونکی محبوب شاه محبوب،
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. آیا د حجرې، دیرې یا میلمزای له ارزښت خبر یاست؟
حجره په افغانستان کې یو ډېر مهم ملی فرهنګي او سیاسي ځای دی.
په دوه استهواد کې مختلف ټولنې ملیدل مختلف فرهنګونه او ملتونه، خو ما د افغانستان غوندې میلمه پالنه په هیڅ هیواد کې ونه کتله.
خو لیکن زموږ پښتانه لومړنی قدم یا هغه لومړنی د زده کړې مرکز چې کوم دی هغه حجره ده.
نن د خپلې اوسېدنې چاپیریال ته نږدې د یو داسې سیاسي، فرهنګي او ټولنیز ځای په اړه غږیږو چې موږ ته ډېر نږدې او مهم دی، خو کله مو هم د دغه ځای په اړه فکر نه دی کړی. کله پکې شخړې خلاصوو او کله پکې خنداوې کوو، هو کله یې فضا د منګي او ربا په زړه وړونکو نغمو راښکلې کوو، او کله پکې د زړونو غوټې سپړو.
دا خوب زلونو تکور دے پا حجرہ کے دا سے کرم تنگ تکور دے پا حجرہ کے دا سے کرم تنگ تکور
نن خبرونه مو د حجرې فرهنګي، سیاسي او ټولنیز ارزښت ځانګړي کړي. راځي وګمې رشید ته غوښ شو.
قدر منو اوریدونکو، حجره چې د میلمستون، میلمزای، میلمکور، دیره، بیټک او پیوش میر نور نمونه یادیږي، هغه ځای ته وایي چې د میلمنو لپاره ځانګړي شوی وي. خو په افغاني ټولنه کې حجره بیا ډیره مشهوره کلمه ده چې په عربي کې معنا کوټه ده. په جماعتونو کې به د طالبانو لپاره د اوسېدو خونو ته حجره ویل کېده. له ډېرو پخوا راهیسې آریایانو په خپلو کورونو کې یو ځانګړی ځای د حجرې په نوم یادوه چې په دغه ځای کې به میلمانه کېناستل. داسې هم نه وه چې یوازې میلمانه به پکې ناست و، بلکې له دغه ځای څخه یې د سیاسي، فرهنګي او ټولنیز جرګه ځای په توګه کار اخیسته. د افغانستان د علومو اکاډمي غړی سرڅېړونکی محمد شریف زدران د حجرې د ارزښت په اړه وایي:
حجره په افغانستان کې یو ډېر مهم ملي، فرهنګي او سیاسي ځای دی. په دې معنا چې حجره نه یوازې د میلمنو لپاره په کار وړل کېږي، له بهر نه میلمانه چې راځي هلته نارینه پکې کینوي، بلکې حجره د تصمیمونو ځای دی. د کورنیو مشران په حجره کې د بېلابېلو سیاسي، ملي او سیمه ییزو مسلو په باب هلته تصمیم نیسي او هلته مشران سره راټولېږي او کینی او خپلې مشترکې فیصلې کوي. نو پر دې اساس باندې حجره ډېر لرغونی تاریخ لري. په ټولو افغانانو کې د حجرې جوړول د کور تر څنګ او یا د کور په منځ کې او یا د لویې کلې د چاردیوالۍ په منځ کې حجره د جالا کوټې او تاک په توګه باندې د میلمنو لپاره جوړیږي.
ښاغلی زدران د صفویانو د دورې یادونه کوي او وایي چې د دغه نظام په ړنګولو کې هم حجرې د یوه سیاسي او ټولنیز مرکز حیثیت غوره کړی دی.
صفویانو په وخت کې کله چې د افغانستان جنوب غرب سیمې د صفویانو تر تسلط لاندې وې، نو هغه مهال میرویس نیکه چې د قام یو ډېر ملي مشر و، هغه د وطن د ازادۍ لپاره کله چې مبارزه پیل کړه، هغه علنا فعالیت نشو کولای. بیا نو هغه مجبور و چې د خپلو ګاونډیانو په خپله حجره د ګاونډیانو او د پښتنو په حجرو کې مشران سره راټول کړي او هغوی خپل تصمیمونه ونیسي. چې یو ښه مثال یې دا ده چې د کوکران او د منجا جرګې هم د پښتنو په حجرو کې په اصطلاح جوړ شوې او د ملي قیام تصمیم ونیو او بالاخره ګورګین چې د صفویانو حاکم و په کندهار کې هغه ووژه او په کندهار کې یو ملي حکومت تشکیل کړ.
د نوموړي په خبره هغه خلک چې ډېره ځمکه ولري هغوی پراخې حجرې جوړوي، او کوم چې د ځمکو له کمښت سره مخ وي یوازې یوه کوټه د حجرې په نوم جوړوي. داسې هم نه ده چې په حجرو کې یوازې د سیاسي مسایلو په باب تصمیم نیول کېږي، بلکې په حجرو کې نوري فرهنګي، ټولنیز او مذهبي پرېکړې هم کیگی. بیا هم سر سیرونکی محمد شریف زدران:
دی جلی دی غختر لپاره روی باران راشی یا دی سپینگیرو جرگه راشی، معمولا قانون داسته دی چه خزه یا سپینگیری طول یا زیر رزی و خزه کورت داخلی گی، ولی سپینگیری پا اجراک کینی او پا اجراک بیا دی جلی پا باب خپلا غختر نورانده کوی او وایی چه ممدده دی پارا رغلی و چه تاس سرادستی وکو او تاسو خپل پیسلا داغ جلی چه تاسو لور کی گی یا خور کی گی دا زمان پلانکی زوان تا راکی او لیمون سر دستی وکی. دی واده پا باب تصمیم هم پا اجراک نیول کی گی. حتی د کور مشران په حجره کې له ښځو نه جالا اقتصادي مسائل مشکلات او سنج حتی په اجرا کې جلا برسی کوي.
خغلی زدران زیاده وی چه پا پختنی سیمه که خوشبخت استغای حق دی چه پراخ حجره ولری او ده حجره ده چلکت لپاره خد زمینه سازی وکری. ده حجره لرل پخپلا ده میلمه پالینی یو زنگری نخده. دینی علم نورالله کوثر ده افغانی طولنی او یو شمیر نور و طولن و خکاره تاو پیر حجره پا گوته کوی. نموره ده حجره پا دینی ارزخت هم را تغیی دلی.
مگ پا خپل دودیز لحاظ سره مگ یو غل رو پا نم ده حجره یا بیتک یا درقه مهمان خانه یا تیره پا نور ملتونه که بام شایدوی خوز مگ ملت پا ده که دسی یک تازی لری او یو زنگلتی او ده لری سه هر انسان که پا کور که دوده وی که نوی خو یو تلاش ده که چه حجره ولری ده ده ملما پالنه او ده ملمستیا یو خاص زنگره دود ده چین افغانانه لری ده ملما او ملما پالنه دود په افغانستان کې په داسې توګه سره ده چې په ډېرو هېوادونو کې نه ده. ما تقریبا 200 هېواد لیدلی دي. په 200 هېواد کې مختلف ټولنې مې لیدلې، مختلف فرهنګونه او ملتونه، خو ما د افغانستان غوندې میلمه پالنه په هیڅ هېواد کې ونه کتله. په اسلامي لحاظ سره هم داستان نبی علیه الصلاة والسلام هم داسې یو ځانګړی جای د میلمه لپاره درلوده. پیغمبر علیه السلام وایي لا یؤمن احدکم حتى یکرم ضیفه، هغه سړی مؤمن مسلمان کېدلی نسي تر څو چې خپل میلمه ته ښه پالنه ونه کړي او د خپل میلمه سره خامل مپالنهونه کی.
کله ناکله حجره د سور او ساس پرنګینیو کې دوبیږي. ځوانان راټولېږي او په سندرو کې د خپل زړه غوټي سپړي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواکی پاړه وایي
موږ اکثر شاعران لرو په کلو کې. هغه شاعران اکثر حجرو ته راغونډیږي او موږ په هفته کې یا په څو ورځو کې یو ځل مجلس جوړو او هغه مجلس داسې وي چې په هغې کې د دغه سیمې ځوانان د ښه آواز لرونکي په انګلیسي کې چې ورته انسټرومنټ پلیئرز وایي، هغه کسان چې مثلا د چا رباب زده وي، د چا ستار زده وي، د چا منګی زده وي، حتی بعضې خلک داسې دي چې هغوی سره د پښتنیزو لنډیو یوه کافي زیرمه موجوده وي. موږ ټول په دغسې حجره کې سره راغونډیږو او مجلس کوو چې موږ دې ته د حجرې مجلس وایو.
د نوموړي په خبره چې په حجره کې اکثره وخت هغه جره ځوانان چې ودونه یې نوي کړي شپې تېروي. دا چې د ماشوم په روزنه کې د حجرې رول څه دی بیا هم سلیمان خپلواک ته وکیږو.
هغه داسې که په نوره نړۍ کې موږ تاسې وګورو نو اکثر کله چې ماشومان را لویږي او داسې 15-16 کالو ته رسېږي یا د هغې نه کم عمر کې بیا هغوی لیږي چې وړکتون ته لاړ شي، خو لیکن زموږ پښتانه لومړنی قدم، لومړنی د زده کړې مرکز چې کوم دی هغه حجره ده. اکثر دغه ماشومان چې دي زموږ حجرې ته راځي، په حجره کې ناسته ولاړه کوي او د ژوند هغه طور طریقې یا د ژوند د پرمختګ دپاره یا د ژوند د تېرولو لپاره کوم هغه کړنې چې دي هغه د خپلو مشرانو څخه په دغه حجره کې یادوي. شجرې ډېرې مهمې دي، نو دغه شجرې چې کومې دي د حجرې پورې تړاو لري، ځکه دلته مشران کښېني او مشرانو ته دغه شجرې معلومې دي او دغه خپلو ځوانانو ته یې وایي چې تاسې فلان بن فلان بن فلان بن فلان او تر اخر حده پورې چې د دوی آبا و اجداد دي هغې پورې ورته رسوي.
ښاغلی خپلواک، د پښتو شفاهي ادبیاتو په راپاتې کېدا کې د حجرې رول رغنده ګڼي او
که چیرې موږ تاسې فکر وکړو بیا په ځانګړې توګه باندې شفاهي ادبیات چې دي د هغې لوی مرکز هغه حجره ده، ځکه د شفاهي ادبیاتو په لیکلي بڼه باندې څه موجود نه وي، نو همدغه حجرې دي چې له یوه څخه بل ته، له بل څخه بل ته، له یوه نه یوې سینې ته انتقالیږي په حجره کې، له بل نه بلې سینې ته انتقالیږي. او دغه دی تاسې ګورئ چې په سوونه کاله وشول چې پښتو شفاهي ادبیات تر اوسه ساته ژوندي دي. زالزر شو، رستم پهلوان شو، کیکیاویز شو، یما شو، همدغې نه علاوه سهاک شو، دغه ټول هغه شفاهي تاریخ دی.
حجرې یا درې کومې اسانتیاوې رامنځته کړي؟ د ښارونو او کلیو حجرې څه توپیرونه لري؟ دا پوښتنې به د علومو اکاډمي غړی څېړنپوه نجیب الله آریوبی راته ځواب کړي.
د ډېر زیات سهولت دی، ولې هغه بېګانه وي؟ ښځې نه شي کولی خپل کاروبار وکړي، که بېټه کې بیوي کولی شي هر شی په سمه توګه ورته برابر کړي او هغه اړتیاوې پوره شي. اطرافي بوټي کونه خو طبعا دومره عصري نه وي، توشک و پردې او د شیان کلري حتی رنګونه هم سره ورته نه وي، مګر کابل کې بیا نو بوټیکونه د خپل کور نه هغه بوټیک منظم صحیح جوړوي، یا وطني قالنی وي یا خارجي قالنی ورکې پرچوي، خپلو کوټو نه چې ورکې اوسي هغه نه بوټیک منظم جوړوي.
ښاغلی آریوبی وایي چې د پخوا په پرتله اوس په کلیو او بانډو کې د حجرې مجلسونه د ناامنۍ له امله راکم شوي دي.
خوږو اوریدونکو، د حجرې په مجلسونو که نوې ټکنالوژۍ اغېز ښیندلی خو تر ټولو بد اغیز چې د حجرې مجلسونه او ناسی را کم رنگ کړي هغه جنگ دی. د امن د راتګ په هیله نننۍ خبرونه پای ته رسوو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوسوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 1411، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا. گلالی گل گل زوانا او وینو لمبے دل ستا، گل غٹے تن کی تن کی معشوما بے وقت اور جدل، گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا، گل ترو پانی وری گیلا آسمان وطنا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا. نسلنا گلالی نسلنا لوی پپارو دو کشل، ددر دو منے دو وفارن گنا توی پپارو دو کشل، دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا، دہر زکر نبین ساسی دخفگان وطنا، ستاد وجو دورنا ستاب دخمن پورشا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا. احمد شاہ تو خوشحال خان زامنو چغمی اور ایکنا، ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا، ساسود نن پخاور جوڑ دے لٹا لان وطنا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، ساد وجو دورنا ساب دخمن پورشا، سما جانا جانان وطنا افغان وطنا. تور تور غرونو کې وا د ژوند خلا جوړو ستا په کوڅه کوڅه دشتونو کې وا رنگ رڼا جوړو تمه وجو تمه جامه تمه گریوان وطن تمه وجو تمه جامه تمه گریوان وطن ستا وجو دور نا اپ دښمن مورشا ستا وجو دور نا اپ دښمن مورشا سما جانا جانان وطن افغان وطن سما جانا جانان وطن افغان وطن.